کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو لړۍ پیل شوه. لومړۍ ډله کې 900 تنه د سرخی پله له زندانه آزاد شول. د تخار کندز پر لوی لاره تیره شپه د ملي اردو پر پوستو بریدونه شوي. کم تر کمه 8 سرتیري پکې وژل شوي. په بلاروس کې د ټاکنو وروسته د اعتراض کوونکو ځپلو د اروپایي ټولنې اندېښنه پارولې. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون ګواښ کړی دی چې د سلګونه طالب بندیانو خوشی کېدل چې د سولې په خاطر شوي دي ټولې نړۍ ته یو خطر دی. د افغانستان حکومت د زندانونو د 400 طالب بندیانو د خلاصون پروسه پیل شوې ده، او نن د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په بلاروس باندې یوه فوقالعاده غونډه لري. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون ګواښ کړی دی چې د طالبانو خوشی کول ټولې نړۍ ته یو خطر و. ښاغلی غنی پرون دغه خبرې کړي او د فرانسې خبری آژانس په دې اړه باندې راپور ورکړی دی. ښاغلی غنی ویلی دی چې په خوشی شوو کې یوازې جنګیالي نه، بلکې مجرمین او د مخدره موادو قاچاقبران هم شامل دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د لوی مشورتي جرګې د سپارښتنو له مخې د 400 هغو طالب بندیانو له خلاصون سره موافقه وکړه چې د حکومت په خبره درنې جرمي دوسیې درلودې. د افغانستان د حکومت له زندانونو د 400 طالب بندیانو د خلاصون پروسه پیل شوې ده. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل پرون له دې 400 بندیانو 80 تنه خوشی شوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم مخکې په یوه اعلامیه کې د دغو طالب بندیانو د خلاصون خبره تایید کړې وه. د اعلامیې له مخې دا 80 تنه د هغو طالب بندیانو له ډلې و چې ولسمشر اشرف غني د خلاصون حکم د مشورتي لویې جرګې له سپارښتنې سره سم لاسلیک کړی و. اعلامیه زیاتوي خوشی شویو کسانو ژمنه کړې چې سوله ژوند پیلوي او بیا به جګړه نه کوي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې طالبان دې هم په خپلو ژمنو ودرېږي او له موافقو سره سم دې لازم اقدامات وکړي او وخت نه ضایع کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته د یو شمېر بندیانو خوشی کېدل تایید کړل، خو د ملي امنیت شورا د نننۍ اعلامیې په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي پخواله رسنیو د ویډیوګانو له مخې چې ظاهرا ښیي افغان پوځیان د طالبانو له مړیو سره ناوړه چلند کوي ډیر ټکان ورکوونکی دی. یوناما پرون په خپل ټوټر پاڼه زیاته کړې دا چې د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه د تحقیقاتو د پیل خبره کړې. هیله ده دا څېړنې چټکې او ازادي وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ټینګار کړی که چیرته جرم ثابته شي باید مجرمین وپیژندل شي او حساب کتاب ورسره وشي. د افغانستان دفاع وزارت پرون اعلان وکړ په ټولنیزو شبکو کې د خبرې شوې ویډیوګانو په اړه چې ظاهرا امنیتي سرتیري له نیول شویو جسدونو سره ناوړه چلند کوي خبر شوي. دفاع وزارت ویلي دغه موضوع په جدي توګه څیړي او که چیرته سرغړونې شوي وي د افغانستان له قوانینو سره سم به چلند وشي. د اورزګان امنیتي چارواکي پر وسلوالو طالبانو تور لګوي چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې دوه ماشومین جونې وژلې دي. د اورزګان امنیه قومندان سمنوال شفیق الله سهار نن ازادي راډیو ته وویل
ماشومانو بادام ټولولو ته تللی وو چې ظالمان ورباندې نښتې کړې او بیچارهګانې شهیدان کړي. نه سیاسر ګوري، نه ماشومان ګوري، نه کشران ګوري او نه مشران.
د سمنوال سهار په وینا وژل شوې نجونې یوه 5 کلنه او بله 9 کلنه وه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروسل کې په بلاروس باندې یوه فوقالعاده غونډه لري. اټکل کېږي په غونډه کې د بلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د دې لپاره فشار زیات شي چې حکومت یې د مظاهره چانو پر ضد له زور زیاتي کار اخیستی. په بلاروس کې وروسته له هغه چې الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو د اګست 9 ټاکنو بریالی اعلان شو خلکو پراخې مظاهرې وکړې. د راپورونو له مخې مظاهره چان په اکثرو سیمو کې د امنیتي ځواکونو لخوا ځپل شوي. د بلاروس حکومت تر نړیوالو فشارونو لاندې دی چې تاوتریخوالی ختم او رامنځته شوی بحران بحران هوار کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو د متخصصینو یوې ډلې پرون د اعتراض کوونکو پر وړاندې د بلاروس د پولیسو اقدامات وغندل. دغې ډلې ویلي د معترضانو او خبریالانو په وړاندې د پولیسو تاوتریخوالی دوی په غوسه کړي. هغوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بلاروس پر حکومت فشارونه ډیر کړي څو د دې هیواد په وګړو له تاوتریخوالي لاس واخلي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO له خلکو غوښتي چې د خوراکي موادو له لارې په کرونا ویروس له اخته کېدو څخه دې نه ویریږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه رابرسیره شوې چې چینایي څېړونکو وویل د دې ویروس نښې په خوراکي موادو او د هغو په بستو کې موندلې. د WHO د بیړنیو مرستو د پروګرام مشر مایک راین پرون ماښام په ژنیو کې په یو خبري غونډه کې وویل خلک دې له خوړو د موادو له بستو پروسس شویو او په سفارش راغوښتل شویو خوړو نه ویریږي. د ښاغلي راین په وینا داسې کوم سند نشته چې وښیي خوراکي مواد یا د خوراکي موادو د تولید ځانګړې کړي به د کرونا ویروس په سرایت کې لاس ولري. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې د کووید 19 ناروغۍ له کبله په ټوله نړۍ کې د مړینو شمیر لولکو اوخته او 40 میلیونه کسان په دې ویروس اخته شوي دي. د ټولو مړینو له درې نږدې یوه برخه د لاتین امریکا او کاریبین د حوزې په هیوادونو کې چې په سر کې مکسیکو او برازیل دي پیښې شوي دي.
خبرنه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. تر اوږدو بحثونو او لویې جرګې وروسته د 400 طالب زندانیانو د خوشې کېدو لړۍ پیل شوه. لومړۍ ډله زندانیان چې نه اویا تنه وو پرون په زغروالو ټانکونو کې له ترخیب له زندانه بهر شول. د تخار کندز پر لویه لاره د ملي اردو پر پوستو بریدونه شوي. لږ تر لږه اوس سرتیري وژل شوي. په اروزګان کې سږ کال اوبه ډېرې شوي چې ورسره د شولو کار هم زیات شوی.
نور وخت شالی نه دا شش کال اوبه ډېرې د خریدار ځای چې تنالیګ ډېرې کړه سوي دلی ګل ګل ځای چاو چا کړلی وس کال اوی دی اوبه ډېرې دي.
په بلاروس کې له ټاکنو وروسته د اعتراض کوونکو ځپلو د اروپایي ټولنې اندېښنه پارولې. دا ټولنه پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د فشار راوړلو تکل لري. د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. دویمه نیمایي 25 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، د افغانستان له زندانونو د هغو 400 طالب زندانیانو د خوشې کېدو لړۍ پیل شوه چې پر سر یې ناندرۍ راپورته شوې وې. د دغو زندانیانو لومړۍ ډله پرون آزاده شوه او کابل کې خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د ازادي راډیو خبریالان هم د زندانیانو د آزادېدو پر مهال سیمه ته تللی وو او دغه بهیر له نږدې کتلی. په دې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام د کابل استډیو نه راسره ملګری شوی. اکرام صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. د موضوع نور جزئیات څه دي؟
مننه. افغان حکومت تایید کړه چې 13 ورځې ناوخته د سرسوپ له زندانه 80 تنه طالب زندانیان آزاد کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له دفتره په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې ټولو آزادو شویو زندانیانو دوی سره ژمنه کړې ده چې تر آزادۍ وروسته به سوله ییز ژوند پیلوي او بیا به دوباره جګړې ته نه ستنېږي. په دې اعلامیه کې دغه شان غوښتنه شوې ده چې تلپاتې سولې ته د رسیدو په هدف باندې اړینه ده چې ښکیل نور اړخونه هم باید خپلو مسولیتونو سره سم لازم اقدامات وکړي او وخت ضایع نه کړي. دغه شان د دایمي اوربند غوښتنه هم شوې ده. ملي امنیت شورا د هغه طالب زندانیانو چې 13 ورځې خوشي شوي د هغوی د یو شمیر زندانیانو ویډیوګانې هم خپرې کړې دي. په هغه ویډیوګانو کې هم دغه زندانیان له طالبانو او حکومت نه د اوربند غوښتنه کوي. الودین صاحب، دا د هماغه 400 طالب زندانیانو د خوشي کولو د لړۍ پیل دی چې د سولې مشورتي لوی جرګې خوشي کول تایید کړي وو او له افغان ولسمشر نه د زندانیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. خو دا چې د پاتې نورو 340 طالب زندانیانو د خوشي کېدلو لړۍ به کله پیل کیږي او کله به دا خوشي کېږي، د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن سهار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه دقیق وخت ونه خوړو، خو وی ویل چې د هر پرمختګ پر محل باندې به معلومات شریک کړي. د پاتې زندانیانو په اړه باندې طالبانو هم تر دې دمه نه دی ویلي. دغه اتیا تنه طالب زندانیانو د خوشی کېدو تاییدی طالبان هم کړی ده. سیاسي دفتر ویان چې په قطر کې دی سهیل شاهین دا تایید کړی دی، خو دای نه دی ویلي چې په څومره شمیر طالب زندانیان خوشی شوي دي. تیر ماښام چې کله دا طالب زندانیان خوشی کېدل د سرخی پله له زندانه، دوی له زندانه په پوځي وسایطو کې راوستل شول، په زرې موټرو کې راوستل شول، په وقفه یي شکل باندې، او دوی په بیلابیلو سیمو کې خوشی شول. په سیمه کې د ملي امنیت یوې سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور شي، موږ ته وویل چې دا بندیان د امنیتي ستونزو له امله په پوځي وسایطو کې له زندانه بهر راوستل شول او د کابل په بیلابیلو سیمو کې خوشی شول. طالبانو هم د تیرې چهارشنبه په ورځ باندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دوی د بندیانو د خوشی کولو لړۍ له ځینو جدي امنیتي خطرونو سره مخامخ بللې و، ویلي و چې داعش وسلواله ډله غواړي چې د دوی د دې بندیانو د خوشی کولو دا کومه پروسه چې ده او دا کوم مراسم چې دي دا باندې حمله وکړي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه باندې د دغه بندیانو د امنیت د خوندیتوب داډ ورکړي.
اکرام صاحب، د دغه زندانیانو له خوشی کېدو سره هلته په کابل کې د بین الافغاني خبرو لپاره د پلاوی تک څه پرمختګ راغلی دی؟ هلته مرکچی پلاوی ته ویل کېږي چې د ویزو بندوبست هم شوی، څه ویل کېږي، څه وخت به دا پلاوی دوهې ته روانېږي؟
د افغانستان د دولت په چارو کې د سولې وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې دا پلاوی سبا ته ځي. له دې نه وړاندې دغسې اوازې وې چې دا پلاوی به سر له سبا نه به خپل سفر قطر ته پیلوي، خو تازه د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجي انوري ازادي راډیو ته هغه راپورونه رد کړ او ویل چې تر اوسه هم الله دقیق معلومه نه ده چې دوی کله قطر ته ځي.
ډیر مننه اکرام الله اکرامو چې ویلې د افغانستان د زندانونو د 400 طالب زندانیانو د آزادېدو لړۍ په رسمي ډول پیل شوه او امنیتي چارواکو له هغې ډلې د ملي امنیت شورا دغه موضوع ازادي راډیو ته تایید کړی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ګڼ شمیر لویدیځو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د طالب زندانیانو آزادېدو ته کتنه کړې. اجمل ان د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
ټایم مجلې د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه ویلي کنه کړې او د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د ولسمشر ټرمپ اداره له طالبانو سره د سولې د خبرو د ترسره کېدو لپاره د نشه یي موادو یو لوی قاچاقچی حاجی بشیر نورزی پر خوشی کېدو غور کوي. ورسپانه دې ته اشاره کړې چې څنګه بشیر نورزی په 2015 کال کې له دوبۍ نیویارک ته ولاړ او څنګه هلته د نشه یي موادو د هغې نړیوالې قاچاقبرۍ په خاطر ونیول شو چې د کلونو لپاره یې د طالبانو د جګړې ماشین تمویلوه. مجله وایي بشیر نورزی ظاهراً د امریکایي چارواکو سره چې د طالبانو سره یې د جوړجاړي هڅه کوله د یوې معاملې لپاره امریکا ته تللی و، یا لږ تر لږه خپله ده داسې فکر کوه، خو د مجلې په وینا دا یو دام و. هغه وروسته د نیویارک په یوه محکمه کې محاکمه شو او په عمري بند محکوم شو. د لیکوال په وینا اوس د ټرمپ اداره پر دې خبر کوي چې له طالبانو سره د فبروري په 9 نیټه د شوې تړون څخه د خو پایلو ترلاسه کولو په خاطر نورزی خوشی کړي. مجلې د جولای په پای کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو خبرو ته اشاره کړې او د ازادۍ راډیو د ګندهارا انګلیسي ویبپاڼې په حواله لیکلي چې په دې آنلاین خبرو کې ملا برادر د بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ټایم دی ولول پوری امریکایي چارواکي او یو بل ویدیس چارواکي له قوله چې د دواړو نمونه یې نه دی یاد کړي وایي زلمی خلیلزاد په پټه خوله د بشیر نورزی د خوشی کېدو سپارښتنه کړې. د لیکوال په وینا که داسې وشي له دې سره به د نشه یي موادو یو نړیوال قاچاقبر بیرته خوشی شي. ټایم په دې لیکنه کې پر افغان حکومت هم د طالبانو د خطرناکو بندیانو د خوشی کولو په برخه کې د ټرمپ د ادارې د فشار یادونه کړې او همدارنګه یې د یو شمېر خطرناکو طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه د استرالیا او اروپایي هیوادونو اندېښنې هم راخیستې. نیویارک ټایمز بیا په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د نوموتي شاعر سلیمان لایق پر ژوند، کار او مړینې ولیکنه خپره کړې. د دې لیکنې سرلیک دی: د یاخي شاعر مړینې د 40 کلنې افغان حماسي کار نیمګړی پاتې کړ. د نیویارک ټایمز په وینا سلیمان لایق مارکسیست انقلابي او په افغانستان کې په هغه کمونیست حکومت کې چې کومه موده یې دوام وکړ وزیر، خو زیاتوي چې هغه وروستۍ لسیزې د یو اسلام پال جنګیالي په اړه د یو اوږد حماسي شعر په لیکلو ولګولې. ورځپاڼې د لایق پر دې نیمګړې حماسي شعر نوموړي ته د نږدې کسانو نظریات راخیستي او همدارنګه د دې افغان شاعر د سیاسي او فرهنګي ژوند پر لوړو ژورو یې جزئیات راټول کړي. نیبر کمز وایي سلیمان لایق د هغه ټپونو له کبله عمر چې د تیر کال په سپتمبر کې کابل کې وچاودنه کې وراوختي وو تر پایه په کابل، هند او جرمني کې د درملنې سربیره ونه رغېدل.
زموږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. نن درته د ماسپښین په 2 بجو ولایت په ولایت پروګرام هم لرو. هلته په میدان وردګ ولایت کې د وروستیو حالاتو په اړه درته خبرې کیږي. میلمه هم لرو، کولی شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ. په دې خبرونه کې له نورو ولایتونو هم راپورونه لرو، خو اوس ورځو یوې تودې نړیوالې موضوع ته. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د اګست په 14 په بروکسل کې د بلاروس پر وضعیت فوقالعاده غونډه کوي. هغوی غواړي چې د بلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د دې لپاره فشار زیات کړي چې د هغو مظاهره چانو پر ضد له زیات زوره کار اخیستی دی چې د ټاکنو له پایلو سره مخالف دي. فرشته جلالزی دا موضوع تعقیب کړی او دا محل را سره په مستقیمه اړیکه کې ده. فرشته جان، ستړي مشي، د موضوع جزئیات څه دي؟
خیر سه لودین صاحب، لکه څنګه چې تا وویل، اروپایي اتحادیه ویلي چې په بلاروس کې ټاکنې چې په روسیې کې وسوې نه ازادي وي او نه منصفانه وي. اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د فوقالعاده غونډې لپاره بروکسل ته ورغوښتي دي. بوریل غوښتنه کړې چې اروپایي ډیپلوماتان په بلاروس کې پر سوله ییزو مظاهره چیانو د سخت بندیز او همداراز پر بشري حقونو هلته پر روان تیری خبرې وشي او مسلې ته د حل لاره پیدا شي. خو خبریالان وایي چې په بلاروس کې چارواکو نن سهار د سلګونه هغو کسانو په خوشي کولو پیل وکړ چې د مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي وو. ډېرو کسانو چې د مظاهرو په ورځو کې نیول شوي وو او نن سهار خوشي شوي ویلي چې ډېر ناوړه وضعیت کې ساتل شوي وو، وهل شوي او نور زیاتی ورسره سوی دی. دا فی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې له ورسېدلو معلوماتو داسې څرګندېږي چې ډېر خلک شکنجه شوي دي. کله چې د اګست په 9 نیټه باندې د بلاروس د ټاکنو کمیسیون اعلان وکړ چې الکساندر لوکاشینکا ګټلې ده، زرګونه کسان لارو سرکونو ته د اعتراض لپاره راووتل. له هغه راهیسې په مظاهرو کې 2 مظاهره چیان وژل شوي او د رپورټونو پر اساس پولیسو په دغو ورځو کې 6500 تنه نیولی دي. دا په بلاروس کې شپږم وار دی چې الکساندر لوکاشینکا د جمهوري ریاست د یوې دورې ګټونکی اعلان شوی دی. د الکساندر لوکاشینکا په مقابل کې کاندیدی سویتلانا شیخانوفسکایا د ټاکنو د کمیسیون اعلان رد کړی دی. هغه د ټاکنو د پایلو تر اعلانېدو وروسته مجبوره شوه چې لیتوانیا ته ولاړه شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس پرون په برلین کې وویل چې اروپایي ټولنه باید په مینسک کې پر واکمن فشار زیات کړی او اضافه یې کړه چې په اروپایي ټولنه کې پر بلاروس د بندیزونو پر لګولو غور کېږي. خو په دې اړه چې په بلاروس باندې به دقیقا څه ډول بندیزونه ولګول شي، نورو اروپایي ډیپلوماتانو څه نه دي ویلي او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم ډېر وضاحت نه دی ورکړی. په بلاروس کې د حکومت له سخت بندي سره هم پرون زرګونه کسان بیا د الکساندر لوکاشینکا سره د مخالفت څرګندولو په خاطر د هیواد د پلازمینې مینسک او نورو ښارونو په لارو سړکونو باندې په میدانونو باندې ولاړ وو او د انتخاباتو د منصفانه پایلو د اعلان غوښتنه کوله.
بله، ډیره مننه. کور ودان فرشته جلالزی و چې ویلې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د اګست په 14 په بروکسل کې د بلاروس پر وضعیت فوقالعاده غونډه کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس بیرته ورګرځو د افغانستان موضوعاتو ته. هلته په کندوز کې د کندوز تخار پر لوی لاره بیګا جګړه شوې. چارواکي وایي چې په دې جګړه کې چې هدف د ملي اردو پوستې وي، کم تر کمه 2 سرتیری وژل شوي. همکار مو اجمل آریان د محل کندوز را سره په مستقیمه اړیکه کې دی. آریان صاحب، ستړي مشي، غرمه مو په خیر. د دغه جګړې په اړه باندې چارواکو څه ویلي دي او مرجوب لڅ ده؟
مننه زبیر صاحب، زه خپل سلامونه تاسو د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دلته مو له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکولې. د کندوز دی ولایتي شورا غړي امرالدین ولی نن د جمعې ورځ د ازادۍ رادیو ته ویل چې د ملاجب سیمه کې د طالبانو د بریدو په پایله کې شپږ تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي او دغه راز د تلوکې په سیمه کې د ملي اردو یو تن سرتیري وژل شوی. د هغه په خبره په ټوله کې د تیر شپې په جګړه کې د ملي اردو وو تنه سرتیر وژل شوي دي. خو په ورته وخت کې په کندز کې د پامیر د 210 کلو اردو د ویان مرستیال عبدالحادي جمال بیا وایي چې د کندز څخه د لوی لارې په اردو کې د ملرغي په سیمه کې د طالبانو د دولتي ځواکونو د جګړې په نتیجه کې 6 تنه طالب وسلوال وژل شوي او 9 تنه ټپیان شوي دي. ښاغلی جمال زیاتوي چې په دې نښتو کې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبل اوښتې ده، خو د جزئیاتو له ورکولو څخه ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ مازدیګر مهال د کندز ښار اړوند د شل مزار په سیمه کې هم طالبانو د ملي پولیسو په پوستې برید کړی و او په نتیجه کې د ملي پولیسو 2 تنه منصبین وژل شوي او 2 تنه نورې ټپیان شوي دي. خو تر اوسه پورې په دې اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي.
بله آریان صاحب، کور مو ودان، ډیره مننه. سلامت اوسئ. اوریدونکو وامې اوریدل چې تیره شپه په کندوز کې د کندوز تخار پر لوی لاره د ملي اردو پر پوستو بریدونه شوي دي. په ظاهره بریدونه طالبانو کړي او په دغو بریدونو کې ټول ټال 9 سرتیري وژل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اورزګان کې تر 15 کلونو وروسته د شولو کښتونه شوي. بزګران وایي د شولو کښت ډېرې ګټې لري، اقتصاد ښه کیږي، ځمکې له امراضو خلاصیږي، ځمکې له دې وروسته ښه حاصل ورکوي او په دغه ولایت کې به د ورځو قیمت هم ورسره راټیټ شي. خو بزګران وایي که دولت د اوبو بندونه ورته جوړ کړي نو دوی به هر کال شولې وکړي. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپور ته چې هلته کروندو ته ورغلی او له بزګرو سره د خبرو پر اساس یې دا راپور راستولی.
د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې له 15 کلونو وروسته د اوبو بې ساري ډېرېدل. ځکه خو د سیمې کروندګرو په خپلو کرنیزو ځمکو د شولو کښت کرلی. اوس نو د ترینکوټ ښار شاوخوا سیمې هم د شولو پر حاصلو زرغونې دي. د شولو بوټي د کار له پیله تر حاصل رسېدو نږدې 4 ساعته اوبو ته اړتیا لري. دا 15 کلنه لولادی چې په خپله 3 جریبه ځمکه یې شولې کرلې دي، دی چې د تن جامې له نیمایي زیاتې پر اوبو لندې دي او پر تندي هم نری خوله را روانه ده. په خپله کرنیزه ځمکه کې د شولو پر روزلو بوخت دی. دی وایي ځکه یې په خپله ځمکه شولې کرلې چې سږ کال په دې ولایت کې د اوبو کچه په بې ساري ډول لوړه سوې ده.
دا را 15 کاله کېږي دا وچکلي و پس د سوزبار به په وار خصوبن نور وخت شالی نه دا 6 کاله اوبه ډېرې د خریدار ځای چې تنالیګ ډېرې کړه سوي دلې ګل ګل ځای چاو چا کړلې بس دا 100 کاله 6 کال بیا د خیر کال وي دی اوبه ډېرې دي نه وا جوړ سوي دي نه روت دونه کمبوت کړی دي روت ګر په چاو سوي نه په خو په لسکا ورکړه 6 کال اوبه د خیر کامیاب دي.
اهل الله وای په دغه ولایت کې 2 ډوله نری او سپین ورجې کرل کیږي. بزګران وای د شولې کښت ډېری ګټې لري، اقتصادي ورسره ښه کیږي، کرنیزې ځمکې له امراضو خلاصیږي، ځمکې له دې وروسته ښه حاصل ورکوي او په دغه ولایت کې به ورسره د ورجو قیمت هم راټیټ سي. کروندګر وایي که دولت د باراني اوبو لپاره بندونه ورته جوړ کړي نو دوی به هر کال شولې کړي. فضل حق ازادي راډیو ته داسې وویل
چې بندونه وتړي دا وطن به سل په سل کې آباد شي، ټوله کې به آباد شي، دا مسلمانان به شالي وکړي، پسلنې به آباد شي، د مني و د پسرلي و د درې پاسه ځمکه به ټول آباد شي، دا مسلمانان به غریبي پښو کې دا ګوزه وزه روخانه ده ټوله خرابه پرته ده. 2000 به جریبه ملک ته یوازې دغه روخانه ته وینه روخانه دا ګر د روز وړې ده بس آباد شي. دونه کښته روز وړې ده، دونه په تنګیس کې روز وړې ده، په جراوت کې دونه روز وړې ده.
فضل حق وایي د دغه ولایت ټولې ځمکې اوس د ترینکوټ لسین د خړوبېږي. د اورزګان د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې په 310 هکتار ځمکه کې د شولو کښت شوی. د کرنې ریاست د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري سږ کال تر 10 پورې نور کوچني د اوبو بندونه هم جوړ کړي. سږ کال
تقریبا 10 دانې څنګه خاوتین خېټکار یې نه لته ونې وکال په ګریان کې پروژه آزاد تور کړه ده چې قرارداد دی تقریبا په یو 15 لک زر افغانۍ باندې سوی دی. دغه پروژې په تدقیق سره موږ وکولای شو چې په ترینکوټ کې چې دا په غلامانو کې جوړېږي ترینکوټ د شولو کرنه نور هم زیات.
د کرنې او مالداری ریاست دغه چارواکي دغه راز زیاتوي چې دوی پلان لري په راتلونکي کال کې د شولو د کښت د لا ترویج لپاره نمایشي کیتې هم جوړې کړي او د پروسس ماشینونه هم بزګرانو ته ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د اورزګان له کروندو ورګرځو خوست ولایت ته. خوستي ځوانان او فعالان وایي حکومت دې دوی ته د کار او زده کړو لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. دوی وایي چې تر اوسه په دې برخه کې بې پروايي شوي. دوی چې په خوست کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په غونډه کې راټول شوي وو، په دولتي ادارو کې د ګمارنو پر څرنګوالي هم نیوکې وکړې. نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور معلومات.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډیری ګمارنې د شایستګۍ او وړتیا پر ځای په اړیکو ترسره کیږي. دوی بیکاري، ناامني، لوړو زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزوری اقتصاد، لوړ ولور، پر نشو روږدېدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې د دې ټولنې ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. خوستیو ځوانانو او فعالانو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست تاولین کن خوانیز مرکز دخوا جوره شی و وکری. مدنی فعال توایب دین بریال آزاده رادیو تول یا دستون زو زوانان خپل راتلون که تا اندخمن کریدی.
خوست که زوانان لدی رستون سر مخمخ دی پزنگری دول دی دوی دی پارا دی کار زمینه نده برابرا او دی آقا زوانان چی پنشه تو کروگ دی شوی دی آقوی دی علاج و تدویل پارا کم خاص پلان نشتا او ترسنگی دی حق محصلین از دکون کی چیز دکری تلاسه که وی دی آقوی دی عملی کار دی پارا کم خاص برنامه یا پروگرام شتون نلری.
یو بل مدنی فعال نجیب الله واسق وایي سره له دې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته په ټولو برخو کې پاملرنه شوې، خو تر اوسه هم له ځینو بې عدالتیو کړېږي.
ځوانانو ته به کار هم شوی خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو پساد کېږي، په اساس کېږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کېږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی دوی په تقرر کې دوی ته د په کار پیدا کولو کې د په ضوابطو باندې فیصلې وشي.
په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیستې سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
د وروستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي، هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې جوړ دی، د هیواد په نورو برخو کې جوړ دی. ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامېږي.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې مفکوره په 1991 زیږدیز کال کې د هغو ځوانانو لخوا وړاندې شوه چې د اتریش په پایتخت ویانا کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو په لومړۍ جرګه کې سره راټول شوي وو. دا ورځ په 1999 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تایید او په لومړي ځل په 2000 زیږدیز کال کې ولمانځل شوه.
ستاسو له پیغامونو
دا مشکل دی چې ما د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ ساړې ته نیولې ده. وروره دلته غلاوې کېږي چې دغه حکومت پاملرنه نه ورته کوي. وروره د دغو غلو مخنی نیسي. په یک سلانه مشرانو کښې سپاره دي. وروره سلای ورڅخه دي، د شپې راځي. وروره ترکانې نیولې، غلاوې کېږي. ګوره که څه ملکي سړی غلا نه شي کولی، نه ملکي سړی سلا پیدا کولی شي چې د خلکو پسې را ووتله. دوی یک سل په هوا کې مخ پر بازار باندې ولاړم. هیله ده وروره چې دا زما پیغام
د کندهار د ولایت د ونی ناحیې څخه دا پیغام ثبتوم. دغه زموږ د میر بازار سړک چې دی، دغه څو میاشتې د مخه نیم سړک جوړ شو. د جاني بانک د خوا څخه پیسې بودیجه ورکول شوې وه. نو دغه نیم سړک چې دی، دغه پاتې دی چې د دغه نیم سړک پیسې د غلو خپلو جیبو ته واچولې. په دې موږ نه پوهېږو او کوال وتلې او کپم ځکنه نو وتلې چې دغه بودیجه سس ویل د دغه ټولوجي نیم کار سوی دی نیم کار پاتې دی دا خو معلومدار خبره ده چې دا نیمه پیسې غلو په جيبو کې اچولې دي د لورپور چارواکو څخه زموږ دایلو امید دی چې دا زموږ په سړک باندې غور وکړي سر په وګرځي دغه خلک ډېر د سړک سره په عذاب دي په تکلیف دي چې نور مو وخت نه نیسم. والسلام.
یادین محمد درخار ولایت سر خود کلفلی خامی علی کنه وای څنګه د خپل او پر اختیار وزارت خدا غوښتنه چې یو ډول په حق کې او عامو خلکو ته سرونه برابر پر خدام دي احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تولس نیمه بجې شوې. اوس هم صفی الله ستانکزای راغلی چې تاسو ته لاند خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی د سولې د خبرو د یوې برخې په توګه د سلګونو طالب وسلوالو خوشي کول د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. هغه دا خبرې پرون کړي او په دې اړه د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی دی. د افغانستان د حکومت له زندانونو د 400 طالب بندیانو د خلاصون پروسه پیل شوې ده. په دې لړ کې پرون له دې ډلې 400 تنه زندانیان خوشي شوي او پاتې 340 نور په زندان کې دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویل په خواله رسنیو د ویډیوګانو له مخې چې ظاهرا ښکاروي افغان پوځیان د طالبانو له مړیو سره ناوړه چلند کوي ډېر ټکان ورکوونکی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په بلاروس باندې یو فوق العاده غونډه لري. دوی به د بلاروس پر ولسمشر فشار راوړي چې د مظاهره چانو پر ضد یې له زور زیاتي ولې کار اخیستی. او د روغتیا نړیوال سازمان WHO له خلکو غوښتي د خوراکي موادو له لارې په کرونا ویروس له اخته کېدو څخه دې نه ویریږي.
د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. اوس هم دویم نیمایی کې 25 دقیقې بحث لرو. په دغه بحث کې هم د سولې پروسه او پرمختګونو خبرې کیږي. کوربه امید زهیرمل دی او په 2 بجو کې ولایت ولایت پروګرام مهیروي حالت د میدان وردګ ولایت پروسه او حالاتو خبرې کیږي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
ته کې کړی چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
خامخ رسمي خبري هغه څه چې افغانان په خپل هیواد کې د ثبات او سوکالۍ لپاره یې وهیل بولي. ډېرې دي خبرو ته د تلپاتې سولې د راتګ په برخه کې هیلمن دي، خو په خبرو کې د پرمختګ یوې هوکړې ته د رسیدو او د جګړې د پای لپاره لا هم اوږده لار پاتې ده. افغان حکومت وایي مرکچی پلاوی به یې له هر څه وړاندې په خپلو خبرو کې پر اوربان تمرکز وکړي او ترخوا به یې د دې اوربان د څارنې لپاره یو میکانیزم هم جوړ کړي. طالبان هم خبرو ته چمتووالی ښیي، وایي ټولو موضوعاتو باندې به د مذاکرې پر میز باندې بحث وشي. خو د دې خبرو پر مخ کې خنډونه پاتې دي. د خبرو د بریا لپاره څه پکار دي او اوربان د دې خبرو د پرمختګ یو ښه تضمین کیدای شي؟ پر همدې موضوعاتو سره بحث او خبرې اترې کوو. را سره په خبرونه کې زما میلمانه د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد صاحب او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر خغلی سید اکبر اغا دي. زه خپلو دواړو میلمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. آزاد صاحب، د پایل پوښتنه به زه له تاسو نه وکړم چې آیا رښتیا هم د سولې د پاره یا د بین الافغاني خبرو د پایل د پاره هغه ډول چې حکومت وایي ټول خنډونه پای ته رسیدلي دي؟
سلامونه درنه. د افغانستان جګړه لبا د مرغه څنګه تلس کلنه یا نمس کلنه جګړه نه ده، څلوېښت کلنه جګړه ده، څلور لسیزو جګړه ده او بیلابیل ابعاد لري. دلته یعنی حتی هغه نسلي بدلونونو هم لا اړتیا سته ورته. هغه ډول چې دولت وایي چې ټول خنډونه له منځه تللي دي، زه فکر نه کوم، ځکه چې یو مسایلو ته کتل دي او خپلو برنامو لا ادرس خبرې کول دي او بل مکنی واقعیتونو ته کتل دي. مکنی واقعیتونه تر اوسه پورې دا شي کومګه هم دغه څور زی وړاندې د مشورتي دوی جرګې ته راشو. دلته یو یوزنی جرګه وا او دلته یو قطنامه قرائت سو او د رسنوې په اختیار کې هم ورکول سو. په دې کې تر ټولو هغه مهمه برخه دا وا، هغه مهمه ماده چې نړیوال تضمین باید موجود وي د اوربند لپاره، همدارنګه د سولې لپاره او د سولې نه وروسته د افغانستان لپاره. دا دغه څلور سوه په طالب زندانیان چې د خوشې کولو هغه حکم یې رئیس صاحب جمهور امضا کړ، نو دلته تر اوسه پورې هغه تضمین نه دی لیدل شوی. تر دې اخوا ته ډېره بښنه غواړم، تر دې اخوا د ډېر مهم موضوعات لکه د دوهې هغه لوزنامه چې د متحده ایالاتونو طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه، په هغه کې افغان دولت استازیتوب نه درلوده او هلته هم هیڅ ډول تضمین موجود نه و، هغه معتبر نړیوال تضمین چې ورته ویل کېږي. لامل څه دی؟ لامل د دې ټولو شیانو که افغان دولت دی، که طالبان دی، که متحده ایالاتونه دي، تر اوسه پورې د جګړې د ختمېدو لپاره، یعنی د سولې پخلاینې لپاره، بیا سولې لپاره، د سولې وروسته د سولې ساتل، هغه ټکاو یا ثبات ورته ویل شوی یو واقعي سیاسي ساختار لپاره، تر اوسه پورې هیڅ ډول میکانیزم، هیڅ ډول ستراتیژي نه ده لیدل شوی. دی ولوري هم که هغه متحده ایالاتونه وي، که افغان دولت وي او که طالبان وي.
نو اوس آزاد صاحب ډېرې بخښنې کې، دلته اوس حکومت وایي چې مذاکره کوونکی پلاوی مې ټاکلی، مشورتي جرګه مې راوغوښتله، طالب بندیان مې آزاد کړل، نو له دې پرته بله لویه اراده او میکانیزم څه معنا لري؟
لویه اراده او میکانیزم، زه به اول تاسو ته پوښتنې ته راسم چې لویه جرګه راوغوښتل شوه، طالب زندانیان آزاد شول، په لومړي سر کې خدا چې د طالب زندانیانو د آزادېدو بحث چې کله موږ کوو، مستقیما د دوی هغه تزوګه لوزنامې ته ځو چې دوی لورو لخوا یو طالب او بل امریکایان وو، شپږ افغان دولت نه وو. دومه برخه یې دا ده چې د حیات څو څو واره ټاکل شوی تر دې وړاندې، په ورته وخت کې کله چې دغه ګډ حکومت جوړېږي د ډاکټر صاحب غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ، تر ټولو ډېر جنجال یا چنی چې ویل کېږي هغه د سولې یا د مصالحې عالی شورا پر سر چې دغه تشکیل لا تر اوسه نه دی معلوم، او د دولت یو وزارت دی د سولې په چارو کې وزارت، اول کوی اړتیا نه لیدل کېږي کله چې د مصالحې عالی شورا وي، بیا که اړتیا وي هم چې نشته، دغه د وزارت پر سر د وزیر په ګمارلو هم د دواړو خواوو ترمنځ چنیدي. میکانیزم چې چیشته زه وایم، میکانیزم د افغانستان جګړه یوازې د طالب او د افغان دولت ترمنځ جګړه نه ده، کوه هغه ځمکني واقعیتونه تراسو په افغانستان کې د اروپا ډېر غریب هیوادونه هم دته خپل استخباراتي فعالیتونه په کابل کې لري. د دې تر څنګ دلته د سیمې مسله ده، دلته پاکستان ډېر رول لري، ایران رول لري، منځنۍ آسیا یا روسیا رول لري، همدارنګه چین او عربي هیوادونه رول لري، او متحده ایالاتونه خو مستقیما ښکیل دی. هغه میکانیزم چې زه یادوم، هغه یو قوي ډیپلوماټیکه دستګاه چې په 1990 کلو کې افغان دولت ونه توانید، هیڅ حکومت هم ونه توانید چې وی لري، هغه ډیپلوماټیکه دستګاه کچېری وای، نو افغان دولت د افغانانو په استازیتوب توانېدلی سوای چې هغه هیوادونه چې مستقیما په افغانستان کې په ټولو قضایاو کې، که جګړه وي، که سوله وي، که اقتصاد وي، که سیاست وي، یو کې ښکیل دي، او هغه هیوادونه چې یو رول په استخباراتي ډول په افغانستان په جګړه کې ښکیل دي، د یوې قوي ډیپلوماټیکې دستګاه له ادرسه دلته لابي شاسو.
آزاد صاحب، که زه یو لنډه پوښتنه وکړم او تاسو مو لنډ ځواب راکړئ، د حکومت دلیل دا وي چې د دغه هیوادونو خپمو غره ښکیل کړي دي مسلې ته په ځانګړي ډول، اوس که امریکا تاسو یادوي له طالبانو سره د سولې توافق وکړو، په یو ډول افغان حکومت هم له هغوی سره خبرو ته آمده، د پاکستان لوی درسیز راغی خپل رئیس جمهور تېره ورځ مخکې ورځو کې ویل، تاسو به هم اورېدلی چې باجوه ورته ډاډ ورکړی چې افغانستان د سولې په بهیر کې ملاتړ کوي، او حتی پرونی ویل چې طالبان د خبرو ته کینی نور مسله حل ده. همدا ډول د ایران مسله هم همدغلته را مطرح ده، د روسیې مسله هم را مطرح ده، او په یو ډول ټول لوریو د دغه مذاکراتو د پیل نه هرکلی کړ. فکر نه کوي د خپل هغه څه چې د افغانستان د حکومت یو د لاس راوړنې په توګه باندې مطرح کولی شي؟
په لومړي سر کې خو زه ځکه لنډ حتی کوم چې لنډ جواب
درکړم،
د افغانستان دولت له سرونه ځکه نه بولم چې میاشت دوه میاشتې وړاندې د متحده ایالاتونو د افغانستان ترمنځ د افغانستان د سوریه د بین الافغاني مذاکراتو په سر باندې چنی وي، نو دا په دې معنا چې کله افغانستان دولت له سرونه چې امریکا او نور هیوادونه یې یو پخې راښکیل کړی ده، نو بیا په دوها یا په قطر کې د دې استازیتوب ولې نه و؟ دا یوه مسله. دوهمه مسله تر ټولو مهمه چې دغه هیوادونه شته، چې اکثر چې یو د دې مسلې هرکلی کړی دی،
موږ
د کابل د پروسې په نامه دوی ناستې دلته درلودې چې د افغان دولت په استازیتوب وسو، او دغه میاشت وړاندې د بهرنیو چارو وزارت په رهبري او مدیریت باندې هغه د سکایپ لارې هم د دغه ټولو هیوادونو سره په دې حقله باندې خبرې وسولې. هغه ځمکني واقعیتونه متفاوت ذکرې، کله چې د سولې خبرې همدغه مذاکرات خلیلزاد دوه نیم درې کاله وړاندې فایل کړله، اما په کابل کې یوه چاودنه کېږي او امریکایي وژل کېږي. د متحده ایالاتونو رئیس جمهور یو ټویټ کوي چې زه طالبان ته نورې خبرې نه کوم.
یعنی دا تاسو وایئ چې اندېښنه ده چې شاید په راتلونکو پړاوونو کې مرامت راشي او دا خبرې د خنډ او ځان سره
خبرې کوم. بل مثال در کوم چې یوه میاشت وړاندې رئیس جمهور وایي د افغانستان رئیس جمهور که چېرې طالبان په غزنی برید وکړي نو سولې خبرې موږ نه کوو. طالبان بیا وایي که چېرې زما بندیان خوشمه کړي سولې خبرې موږ نه کوو. دا په دې معنی چې دا هره شیبه د یو ډېر نازک حساس
ډیره مننه ازا صاحب. ان شاء الله نور پختنه مشته چې زبتا سره وګرځم مطرح به کوم. اغا صاحب تاسو هم په بحث کې اگر هر کله وایم وړاندې ما ازا صاحب څخه هم دا پختنه مطرح کړه، کافی وضاحت او معلومات ورکول غواړم. تاسو نه هم دغه پختنه وکم چې د خبرو د پایل د پاره هغه ډول چې دواړه لوري وي، آیا کوم ښکاره خند نور تر سترګو کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم تاسو استاد مرمنو تاسو استاد اوریدون سر زخلا دیو کی نی زخلا دنیا ما چې د افغانستان ملت دې در بدر دی او دې دا سلام نور نه لري شاغه دې د خوندو ته شاغه د ملت په تاوان کې وی او مصلح سوري ته ضرر رسوي هغه دې قبول کی. زه فکر کوم چې بعض خوندونه کېدل شي چې از ما خپل تحلیل دې چرای دې یو دا اوس دا کوم شغله خبره ده چې مخکې طالبانو دا ول چې موږ سره بعد افغانستان حکومت جمع نور خلق، یعنی دا تشریح نه کول چې دا جمع نور خلق به څوک وي، آیا خاموش اکثریت به وي، آیا دا خلک سابقه په حکومت کې و هغه خلک به وي یا به څنګه وي. خو دا خبره تر اوسه پورې پاتې ده چې آیا طالبان په هغه خبره باندې ولاړ وي که به نه وي ولاړ. که چیرې ولاړ وي خو زه فکر کوم چې دا یو خند دی چې دواړه طرفو ترمنځ به خند راشي، ځکه دلته یو خبره معقوله هم یو اندازه دا خبره معقولیت هم لري چې طالب بالخیر نه وي. زما فکر باندې په پاکستان کې به خبره دی خپل په مابین کې به دې موافقه ته نه ورسېږي چې هغه د پاکستان موضوع یا د دوی لوی مشکل چې هغه د کلونو کلونو مشکل دی په یو نسبت په څلوېښتو کالو دی په بل نسبت په شلو کالو دی، دا د دوی حل او فصل کې نو دې ته به خامخا ضرورت وي چې د ملت هغه خلک چې هغه مؤثر خلک وي چې په طالب باندې تاثیر ولري، هم په حکومت باندې تاثیر ولري، هم د خارجانو سره متاثر نه وي، هم یو اندازه بې طرفي پکې کې وي، نو زه فکر باندې دې ته به ضرورت وي خامخا چې دا به په بین الافغاني مذاکراتو کې دا هم کولای شي چې د دوی انتقادات راوګرځي، یو ته په ملامت وایي بل ته په سلامت وایي سلام دي کې، نو دغه یو خبره پاتې ده کېدلی شي.
اوس اغا صاحب بخنه غواړم ساس خبرې قطع کوم که چیرته د طالب نه دا امید تاسو لري چې دغه خاموش اکثریت چې تاسو یاد کیا بل نوم مو چې ورته واخست دې لوري ته چې د افغانستان حکومت دی دلورته د دوی نم ګیلې شته چې ډېر خلک شته چې سره هوکړه نه د کړې توافق ور سره نه د کړې مشورې ور سره نه د کړې او تقریبا هغه د اجماع سراسري سیاسي هغه سلسله نه برخه چې دا غند تر لاسه شوی. نو په دواړو لوري کې دغه البته وړو کې کزوایم اختلاف یا دغه وړو ګروپونو راجز بیا چې راټولې کې سره پخپلو کې فکر کوي دا به اغیز ولري په دې پروسې کې.
زه دونه یو خبره کوم، یو د دې بیره د دواړو طرفو خو ترس دی چې مثلا طالب هم د دې سبیری لري چې زه تر یو ځای رسېدلې که دا خاموش اکثریت سبا راشي دا به ما ته یو ضرر ورسي، هغه واک او اختیار به زمن د لاسه یوسي او د حکومت هم زما فکر باندې دا بیره ده چې زه خپله پنځه کاله حکومت تېرومه که چیرې بیا وروسته طالب ضعیف و بیا به تر پنځو کالو خواته نور هم مختزم اوسي. زما فکر ده که دا خلک دوی راشي دوی وایي دا دغه پاڼ ولاړ یم او دا به پاڼ به ونړېږي او دا زما تر لاسه به قدرت ووځي. دا دې نه کوي ځکه چې دا خاموش اکثریت کې باید دا وعده وکړي چې موږ حکومت نه غواړو، موږ دا غواړو چې موږ په خپل ځان باندې اوسایي راولو یا خپل ملت په ولس باندې اوسایي راولو او د اوسایي لپاره د سولې لپاره موږ دا کار کوو، نور نو حکومت غواړو نه حکومتداري وو هرڅه ستې. نو دا هغه وعده وکړي او دوی دواړه په دې خلکو باندې اعتماد او باور وکړي. تر اوسه خو د دواړو طرفو څخه داسې معلومي دي چې ملت ته د دوی دواړو طرفو مراجعه نه ده شوې او دا معلومه خبره ده چې ملت خبره بدرګه نه کړي. د سولې خبره هغه خبره زه فکر نه کوم چې هغه د کامیابۍ سمرانۍ ته ورسېږي. دا دې موږ وینو چې په یوه طرف کې حکومت راولاړېږي ملت راغواړي وایي ما انتصاب ته منتخب حکومت کې ما او بل طرف باندې راولاري چې دا مشکل دی چې ملت راولاري او توای چې د خپل ځان سوور ملتوم په خپل پاکستان نه ملکوم په ایران نه ملکوم په روسیا نه ملکوم چې دا سایه ملکونه دي په غربیان نه ملکوم ځکه غربیان هغه څوک دي چې جنگ راوړي دي نو یو څوک نشي کولای چې مصلحته او هم عدو سي دشمن سي نو دواړه دغه
یعنی په ټوله کې چې زه اخلم یو ډول د بی باورۍ فضا لاشته کزه دا پښتنه په یو ډول بل ډول باندې مدرح کما غاسه پرون طالبانو ویل امي خبره کړ د خپل سلور سو بندیان او پاړه باندې پاغه کې یو مسله اشاره کړ چې داعش ډله د افغانستان د استخباراتي ادارې او ځینو نظامیانو سره په ګډه غواړي د دوی دغه نظام د دوی بندیان چې خوشی کې ګډه پنهخه کی د دغه ډول سرګندونو او هغه ډول چې تاسو اشاره کوي چې یو ډله جنگ مراوړي او بیا غواړي چې سوله مو کې او بل ډله هم د جنگ ملاتړ ته خو بیا په ښکارا وایي چې زه تاسو کې نو مسوله وکې د افغانستان سره دغه د بی باورۍ او فضا او بیا د مذاکرات او پیل فکر کوي چې دوا معکوسې مسئلې دی او د اغیز به ولري د خبرو په برخه کې
په دې کې شک شبه نشته چې بی باورۍ خطا دلته بی باورۍ په دوه قسمه ده یو دا دی چې د جنگي ډلو ترمنځ یو طرف یې طالب دی بل طرف یې حکومت دی د دې ترمنځ بی باورۍ او بیا چې ماجستہ او هغه په دوه شانو باندې ماته فکر باندې اعتماد راځي یو دا د بندیانو خبره په دایو اندازې اعتماد او باور راولي ځکه چې هغه د اعتماد او باور بدون راولي چې د حکومت خلک بولات چې د طالب سره بکښنی چې نه ستدام بیره لو خبره ده چې د اعتماد صورت بل د خپل ناس او مذاکرات چې دا خپل بل اعتماد دی ځکه چې اوس مرسته چې وینو لکه اوس مثلا مرسته چې په تلویزیونو په ځای کې خلک باس کوي یو د طالب طرفدار یو د حکومت طرفدار وي هغه هم دا چې خبرې دي چې هغه طالب او حکومت دواړه سره فاروي سره لري کوي دا د لری خبره ده یو هغه چې دې سره کښین خپل مذاکرات سره وکي او هغه طالب مثلا د خالیګا او پګوته کې د طالب ته خالیګا او پګوته کې او یو د من خبره سره واخی
تشکر هغه سب ان شاء الله د حل لارو باندې بیا ورس د خبرونه پروسه کې بحث وکي اجازه راکې چې آزاد صاحب ته یو پوښتنه مطرح کوم آزاد صاحب اساسي بحث د لومړنیو رسمي مذاکرات اوربند او هغه ډول چې نوې مسأله ده د دې اوربند څخه د نظارت میکانیزم ده وس د دواړو لوریو نظریاتو ته په کتو چې تاسو مطالعه کړی د اوربند په اړه باندې او بیا د دې میکانیزم د سالن د میکانیزم په اړه باندې فکر کوي چې یو کلی توافق شته
د اوربند او بیا د مذاکرات او مذاکرات په یوې څنګه چې د اوربند په باندې کې بحث وشي نه تر اوسه پورې هیڅ داسې میکانیزم نشته چې دغه تر نه وشي البته چې افغان ولس او په دې باندې کار روان دی چې افغان ولس د یو درمګړي په توګه باندې له اوربند څخه نظارت وکړي یعنی په خپلو سیمو کې یو د جګړې مسله ده د سولې مسله ده وبخې او بل د طالب مسله ده ممکن طالب راځي افغانستان ته اما سوله یو بل بحث دی
موږ
تاسو باندې جوړ کړل چې پاکستان کې د خټک طالبانو په نوم باندې بل ډول پیدا شوی ده او جنگيږي موږ کله چې د اوربند بحث کوو او د مذاکرات او بحث وکړو چې نړیوال تاریخ ته ولاړ شو کغه لومړی نړیوال جګړې ته دوم نړیوال جګړې وي تل د بندیانو د تبادله یا د منډیان د پښکولو پروسه د اوربند پر محل باندې رامسته کیږي ځکه چې دلته باید یو تضمین دا وي چې هغه طالبانی طالب بندیان خوشی کیږي نو هغه یو ډول هغه خپل مشرانو اوامر ته احترام لري چې همدغه خلک وشو موږ لمه باسه دا خوشی کړو والته اوربند نه دی یا پروت دی یا خپل دلی ترال کیږي اما کله چې جنگ شدت ولري په شدت روان وي هغه هم ډیر امکانات چې بیرته جنگ
ولري بیرته جنگ
ولري تر اوربند دغه دښت دی وزنه اوربند شي لاسه طریقې ورز وړاندې په لوګر کې ډیره بد چاو ده نو سو مسجد طالبانو ومانه هم دا رنګه په نورو سیمو کې هم ځینې کسان د ځوانانو خپل کورونه تلل چې هغه او وژل شو له بده مرغه به باوري تر دې بریده پورې دا هغه درې وزنی اوربند د څار میکانیزم یا تضمین نه وو او بل تر ټولو مهمه خبره هغه هوا چې یو تر ټولو زبرځواک وي واده زورور هواده په ټولو قضایو کې د افغانستان کېل دی د دې جګړې رول پایلون کې د متحده ایالاتونو هغه یوازې همدومره وکړل چې خپل یعنی په دې باندې بریدو مخه ونیول د قرارداد دغه سي امضا سه اما هیڅ څه ونه سول چې جګړه د دلته نه وي نه یوازې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې بلکې د افغان ولس په وړاندې باندې جګړه ډېر شدت روان ده په ورته وخت کې بیلابیل وختونه کې امریکایانو د طالبانو رول پلوي هم وخودل چې واکه د نیپېخه دایښ کوي
نو دا په ټوله کې بیا هغه لوری نشته تر اوسه پورې هغه زورور لوری چې هغه دی اوربند څخه د دې اوربند میکانیزم د اوربند پلي کېدو څخه څارنه وکړي. البته ممکن او ډېر ژر زه هم مطمئن یم چې ډېر ژر ممکن به ځینې لرې کړم چې افغان ولس به په خپلو سیمو کې د دې اوربند څخه بیا که چېرې دا اعلان شي څارنه ځکه وکړي چې بیا نو په همدې سیمو کې چې پېښې رامنځته کېږي د هغو د پېښې مخنیوي دپاره هر کلی هر ګودر هغه راولاړېږي. یوازنۍ هغه عملي بڼه چې ورکولی شي همدغه ولسي مطلقا درېمګړی ځواک چې هغه نه طالب پلوي نه د دولت پلوي او نه هم د امریکانو پلوي مطلق د واقعي
تیرہ من نازا صاحب ان شاء اللہ بھی ہم راگرزم آغا صاحب اس کے پر اربن باندھے لمڑنے ہو کر انشی دا بحث چلوات اساس دا مذاکرات دا رسمی مذاکرات پائل گڑل کی گی دا خبر و دا راتون کی پڑاؤ نہ بیا لس ڈول بے باور سر مخ کی زکا آغا اساس چی البتہ زر پہ ہو کر نہیں کی گی نور پڑاؤ نہ خوش آغا خورا مہم بحث نہ دی راتون کے نظام مسئلہ دا دا ادغام بحث دے نور مسائل دی البته ډیر مهم موضوعات دي چې په بحث کې دلشي هغه بیا فکر نه کوي له ډول بی باوري سره به مخ شي چې پروسه به ډیر ځنډ دی کی
د آزاد صاحب خبره خو ډیره شوه ځکه چې اوربند د ټولو خبرو یا د ټولو طرفو لپاره اطمینان دی او اعتماد دی او باور دی عملی کندل څه طالب یو خبره کوي په دې راه ده پرې د خبره یو اندازه قانوني ده اوس اوربند په دوه قسمه دی یو اوربند دا دی چې دا میکانیزم روا دی د امریکایانو میکانیزم تر هغه وخت ختمیږي چې د بین الافغاني مذاکراتو شروع وشي د بین الافغاني مذاکراتو شروع چې وشي بیا هلته میکانیزم شروع کیږي د طالبانو د پاکستان د حکومت تر منځ به خبرې شروع کیږي دوی به بیا خپل آئنده میکانیزم جوړوي چې موږ به څنګه رفتار کوو په کوم مسیر باندې به ځو اما لیکن اوس یو خو ضرور دا و چې دغه اوربند اوس طالبان چې په دې باندې یو خوف ویني هغه دا دی چې دوی وایي موږ د افغانستان د حکومت سره مستقیمن اوربند وکړو دا داسې معنا لري چې موږ حکومت په رسمیت باندې وپېژندي نو په هغه صورت کې د افغانستان هر څه زموږ په غاړه سپل موږ یاغیانو باغیان شو دا د دوی یو خبره ده نو دا ښه خبره به دا وایي چې اوربند دوه قسم چې هغه سو وای چې امریکایانو خپل میکانیزم کې دا هم راولي وای چې تر بین الافغاني مذاکرات د مخه به چې اوربان یا چې شکم دا اوس خو البته دته یو شک سړي تورلی دي چې امریکایانو دا موضوع لا یم حل پرې شو ولا کله چې توافقنامه امضا کېدل دا غد پاره وره دي چې شکم وکي بیا د توافقنامې په ورځ باندې باید چې دوی دا کړی وای چې دا چې شکم یو څه غزولي وای
خو هغه سبدل ته اوس کچې ته بخنه واړم کچې د افغانستان حکومت دلته خپل پلاوی ته یو نوم ورکړی شي د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچی پلاوی یعنی دلته یو نظام او یو جمهوریت نه یو سوق زی دغه پاسازي تو باندې بحث کوي ک طالبان اوربند تغاړ نګدی او په دې معنی هغه څه ته تعریف کړل چې بیا موږ خو یاغیان معرفي کیږي دوی او یا هم جنگیالی او اسلوال نو ک اوربند په پایل کې د همدی اړخ سره و نشي او الته جګړه روانه یالته خبرې کیږي نو د حکومت تازه نظر خو بیا دا لري چې دا ماته د منلو نه چې دلته تاثیر په میس کې ناسې ملته په فرا کې بریټ کیږي
نو دلته یو بل شی دی دا هم مناسب نه دی چې دلته دی یو دبل چم سره وکړي که اوس افغانستان حکومت دا یو څوک لري چې د افغانستان اسلامي جمهوریت هیات او طالب البته وایي چې زما حکومت خو هغه دي معلوم شو چې زما حکومت امریکایانو را نړولي وو هغه ثابت شو امریکایان نن د افغانستان څه وځي زه ورسره کښېنستم توافقنامه مې ورسره امضا کړه نو زما امارت نړېدلی نه دی زما زه درسره کوم په افغانستان اسلامي امارت باندې خبره دا یو جنجال رالی د دوی منځته نو زه فکر کوم چې دواړه طرفه څه انعطاف وکړي طالبان تر دې خبره تیر شي چې افغانستان اسلامي امارت دی او دا حکومت تر دې تیر شي چې خامخا په دې ټینګ شي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دی نو په داسې یو شکل باندې راشي چې دا افغانان دي دواړه طرفه د یو ډله د دې طرف کې د افغانانو د یو ډله په هغه خوا کې د افغانانو د په هغه صورت کې بیا که دوی اوربند وکړي هغه لکه ما چې خبره وکړه چې طالبان د دې څه ترس لري هغه ترس به هم د منځه ولاړ شي په دې مظلوم ملت باندې به دوی ورحمېږي او دا مظلوم ملت به دوی دواړو طرفو ته ووایي چې څه رښتیا هم د ملت لپاره یا زموږ د مظلومیت په نسبت باندې څه قرباني ورکړه نو بیا به په هغه صورت کې دا ډېره ښه خبره خو زه دا وایمه که اوربند څه وسي لکه آزاد صاحب چې وویل د مخه دا به ډېره ښه خبره وي دا ما د طالب ترس ته ووایي
کوم حد زه پیږم طالب وای زه ور بند کوم اغه د بین الافغانی مذاکرات او فعال خلک کوم او غیر دغه چې ترمخه کېدلای بیا نو څه خبره دا وای چې اوس میکانیزم د امریکایانو شروع دی امریکایانو به طالب سره ور بند کړی وای نو به هغه خوف چې طالب د حکومت د لری د حکومت سره ور بند کړی هغه خوف هم د منځ ته لری وای او په دې ملت به هم اوسه راغلی وای نو ځکه ما دا شک پیدا کړی چې دلته دا خبره دوی زندول چې هغه امریکایانو مسولیت په غاړه اخیستی وو چې موږ به بنجال خلاصو مسولانه ورځې کې بیا خلاصو هغه چې دوی نهکه خلاص نو دلته معلومېږي چې هغه یو مطلب لري چې یا مثلا دا
حکومت مانانه تشکر آغا صاحب زه به دا وروستۍ پوښتنه له تاسو دواړو مطرح کوم په پیل کې به له آزاد صاحب آزاد صاحب مذاکره پیلیدونکي د خلکو هیله ورته شته د دې په خاطر باندې چې ښه مخ ته لاړ شي پرمختګ پکې وشي کوم کارونه په کار دي لږ تر لږه چې پاتې وشي دواړه لوري وکړي
د دواړو لور لپاره لومړی د افغان لوري لپاره د افغان دولت لپاره دلته هم د سیاسي اجماع په اصطلاح دغه اصطلاح چې کارول کېږي چې نشتون یو جنجال دلته هم وو یو داسې حیات وټاکل سي دغه حیات چې د طالبانو سره مذاکره کوي چې هغه د هر قشر نمایندګي وکړي نمایندګي یوازې فزیکلي نه چې په فزیکي لحاظ یې څوک ځوان یې څوک مېرمن یې څوک سپین ږیری وي نه په معنوي لحاظ او د طالبانو کوم مسؤلیت لري هغه دای هم خپله صحیح افغان دولت نه مني اما دای خو ځان ته امارات وایي د طالبانو امارات همدارنګه که افغان دولت ځان ته اسلامي خو دلته کوه حد نظام چې راغلی د اسلامي ورسره دی دا خو یو اسلامي هیواد دی که افغان دولت ځان ته د اسلامي جمهوري افغانستان نوم ورکوي او طالب نه مني دا بیل بحث دی د نسل مني یو د بل نومونه دي نه مني اما په جګړه کې خو مستقیما د ښکیل دي نو تر ټولو مهمه د طالب لپاره هم دا ده چې د هغه افغانیت ادعا چې دی کوي مثلا په سیمو کې چې د دې تر ولکې لاندې وو په هغه کې د اغزن تاثیري پاکستاني تیروي
ډیره مننه آزاد صاحب
نسبتي مثبت
وو ډیره مننه آزاد صاحب تشکر هغه صاحب زما په همدا پختره تاسو هم کوم چې حالې قله د دې خبرو د پرمختګ او د خ پایل لپاره او د خ لاس راوند لپاره چې اوسه ته په معنا ته پلاس راشي سوه شي دواړه لوري سوه کی
زه فکر کوم چې دلته دوه شان ته اشاره کول کوم چې یو دا هیات چې د دې خواجه یا د طالبان طرف هیات وي دا به چې په ځان کې مستقل وي استقلال ولري چې فار خبره کې د حکومت هیات راځي د اشرف غنی سره مشوره کوي یا مثلا د طالبانو هیات دی الته د هیبت الله خان له صاحب سره دغه کوي مشوره کوي دا به ډیر وخت وباسي او خپل به دا خبره یا د رسالت کې دی هغه به پای ته هم نه ورسیږي او د خارجانو سم متاثر نه وي دا چې ملت کې مور په ملت کې رقم خلک لرو پاره طبقه کې خلک راجمه شي او راجمه کېدل به اسانه دي نو تب دا خبره ملي سي او واقع بین الافغاني موضوع به اوتول سي دا موضوع به ما فکر باندې په سمه طریقه باندې خلاص
ډیر زیات باندې
کدا چې نه وي زه فکر نه کوم چې دا موضوع خلاص شي کدا استقلال دای ات نه وي او ملت ته مراجعه نه وي ما فکر باندې دا خبره به فضوله وي
ډیر زیات مننه لخپلو دواړو ملمنو خغلی نجیب آزاد او خغلی سید اکبر غاز خادر رو ابریدو کول تاسو هم مننه چی را سره پات شوي بحث مو پایته ورسید خو وخت
25 دقیقه
دو خبرې دی یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته
چکرې نه ځات څخه ولا چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
قیمتی ما
منم ذروق اسرائيل منم بلاد اسرائيل منم
لي